رضوان مراد هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه مهم رپورټونه اوریدلی شئ. د خبرونه زیاته برخه رادیو مجلې او د ګوډې اچار ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه لرو. صالح ساقزی خالقی د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د لوګر د عینک د مسو د کان کار پیل شو چې پر اساس په افغانستان هر کال 40 میلیون ډالر عواید ترلاسه کړي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د 100 میلیون ډالر په ارزښت ملګرو ملتو له وچی صندوق سره تړون لاسلیک کړ. امریکا ولسمشر وایي د توسترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د چاپیریال د ککړتیا د کمولو په مقصد یو تاریخي توافق رامنځته شو. ایراني پولیسو پرون د زرهاو اصلاح غوښتونکو مظاهره کوونکو د تیتولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ، او د چین په جنوب لویدیځ کې د یوې زلزلې له امله لږ تر لږه 300 کسان ټپیان شول. د خبرونو تفصیل. د عینک د مسو د کان کار پیل شو. د پنړۍ کې د خامو مسو یو لوی کان دی. یو چینایي کمپنۍ د دغه کان د استخراج کار په غاړه اخیستی چې دا له افغان دولت سره د 40 میلیارد ډالرو د تړون یوه برخه ده. د افغانستان د کانو او صنایعو وزیر ابراهیم عادل ازادۍ راډیو ته وویل د عینک د مسو له استخراج سره په زرهاو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې، او له دې سره به افغانستان هر کال 40 میلیون ډالر عواید ترلاسه کړي. د عینک د مسو کان د کابل په جنوب په 15 کیلومتره کې په لوګر ولایت کې پروت دی. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د 23 میلیونو ډالرو په ارزښت لوګو پورونو او مالداري د پیوړي کولو تړون په ایټالیا کې د ملګرو ملتو له پرمختیايي وچی صندوق سره لاسلیک کړ. په هغه اعلامیه کې چې د کرنې او مالداري د وزارت لخوا خبره شوې راغلي چې دا تړون په ایټالیا کې د افغانستان د سفیر محمد موسی معرفي او د ملګرو ملتو د کرنې د وچی صندوق له استازي سره لاسلیک شو. د دغه تړون هدف دا دی چې د لوګو پورونو له لارې د افغان بزګرو تاوانونه کم او عواید زیات شي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وسوالو طالبانو د نورستان ولایت د برګ مټالو ولسوالۍ نیولې. د نورستان ولی جمال الدین بدر د پنځشنبه پر استعید کړ چې وسوالو طالبانو د درې ورځنۍ نښتې په دوام کې د ولسوالۍ نیولې ده. د نوموړي په وینا دولتي ځواکونه یوه ورځ وړاندې له سیمې په شا شول، خو قومي ډلو یوه بله ورځ هم مقاومت وکړ. د نورستان ولی زیاتوي ډېره هڅه وکړه چې د کورنۍ یو چارو او دفاع وزارتونه وهڅوي چې سیمې ته ځواکونه واستوي، خو دواړو وزارتونو د هغوی دې غوښتنې ته مثبت ځواب ورنکړ. د ښاغلي بدر په وینا قومي ډلې درې ورځې وجنګېدلې او څلور تنه طالبان د دوی له یو مهم قمندان سره هم ووژل. د نورستان د ولی د څرګندونو پر اساس قومي ډلو ته په دغو نښتو کې کوم زیان نه دی رسېدلی. او تر لږ ځنډ وروسته نړیوال خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن وویل په ایټالیا کې د ستو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د چاپیریال د ککړتیا د کمولو په مقصد یو تاریخي توافق رامنځته شو. جمهور رئیس باراک اوباما د خبره د ایټالیا په لاکویلا ښار ګوټي کې د چاپیریال ساتنې له غونډې وروسته وکړه.
This week the G8 nations came to a historic consensus.
د وی په دیونه کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د کاربن خاص د خبرېدو د کمیدو په مقصد په ډیرو پخو هدفونو تاریخي توافق وشو. موږ ټول سلا شو چې په 2050 میلادي کال کې به پرمختللي هیوادونه د غزونو په خبرېدو کې په سلو کې اتیا کمواله راولي، او په دې توګه په موږ له هیوادونو سره کار کوو چې په نړیواله سطحه د غزونو خبرېدل په سلو کې 50 راکم شي. د امریکا جمهور رئیس د قرارداد وویل ستر اقتصاد لرونکي هیوادونه د راسلاش ول چې تر 2015 میلادي کال پورې بعد د پاکې ټکنالوژي د څېړنې لپاره پنګه اچونه دوه برابر کړي. خو د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون نن د اتو سترو هیوادونو په مشرانو انتقاد وکړ چې د نړیوال اقلیم د بدلون په اړه قوي اجمنه نه دي کړي. عمومي منشوي ستر صنعتي هیوادونه باید د بېوزلو هیوادونو لپاره چې د غازونو له وجې د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي توان نه لري د مالي مرستو لارې چارې ولټوي. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ایراني پولیسو پرون د هغو زرګونو اصلاح غوښتونکو مظاهراتیانو د تیتولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست چې په تهران کې پر غونډو او مظاهرو باندې د حکومت له بندي سره سره راوتي ول. د مظاهره په تهران کې د وروستیو لنجمنو انتخاباتو له امله د پورته شویو نارامیو او مظاهرو وروسته چې ایراني ځواکونو په سختۍ سره وځپل لوی لاریون ګڼل کیږي. د پرونی مزارې پترس کې چې په تهران کې د محصلانو د پاتسون د لسمې کلیزې په مناسبت وشوه، ګډونوالو د مرګ په دیکتاتور شعارونه ورکول. عیني شاهدانو ویلي چې ایراني پولیسو د تیرې ورځې د مزارې پر مهال یو شمېر کسان نیولي هم دي. د جون میاشتې د وروستیو انتخاباتو د لانجمنو نتایجو له اعلان سره سم تر راپورته شویو مظاهرو وروسته ایراني مقاماتو پر عامو غونډو او مظاهرو بندیز لګولی. د ایران اصلاح غوښتونکو مشرانو ادعا کړې چې په دې وروستیو انتخاباتو کې چې احمدی نژاد پکې بیا واک ته ورسید په پراخه اندازه درغلی شوي. په عراق کې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول شوي ایراني مقامات تېره ورځ خوشې او په بغداد کې د ایران سفارت ته وسپارل شول. امریکایي ځواکونو دغه 500 تنه ایراني مسؤلین د عراق په شمال کې له وسلوالو شیعه ډلو سره د مرستو په تور نیولي ول. راپورونه وایي چې دا ایرانیان د عراق د حکومت د غوښتنې له مخې امریکایي ځواکونو ته سپارل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغو کسانو خوشي کول له ایران سره د بندیانو د تبادلې کومه مهمه معامله نه ده. د دغه وزارت ویاند وویل دا ایرانیان د سپاهي پاسداران ځواک سره چې په عراق کې په پوځي مداخلې تورن دي د تړاو په تور نیول شوي دي. خو ایران وایي چې خوشي شوي کسان 15 وړه ډیپلوماټان دي او امریکایانو په غلطۍ نیولي ول. د ازادۍ راډیو اوري امریکا له روسي سره د دفاعي توغندیو په پروګرام کې د ګډون هڅه کوي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون کې د دفاعي توغندیو د څانګې مشر وایي واشنگټن هڅه کوي چې له ماسکو سره د بالستیکي دفاعي توغندیو د پروګرام په اړه اختلافات له منځه لاړ شي. جنرال پیټریک اولی رویټرز خبری آژانس ته وویل د باراک اوباما د ادارې وړاندیز د نوموړي په وینا دا دی چې د هغو پلانونو د وړاندې کولو پر ځای په نظریاتو خبرې وشي چې په ټولیزه توګه پرمخ تللی دي. نوموړی وایي په دې وسیله دواړه خواوې کولی شي د دفاعي سیستم په اړه ګډې پریکړې وکړي. جنرال اولی په داسې حال کې د څرګندونې کولی چې د اوباما حکومت له مسکو سره د اټومي وسلو د کمولو په هکله همکاري کوي چې آیا په لویدیزه اروپا کې د توغندیو د دفاعي سیستم د نصبولو پروګرام پر مخ یوسي چې د پخواني ولسمشر جورج بوش غوښتنه وه او مسکو سخت مخالفت کوي. او وروستی خبر دا چې د چین دولتي خبری رسنۍ وایي تیره ورځ دغه هیواد په جنوب لویدیز کې یوې متوسطې زلزلې تر 300 زیات کسان ټپیان کړل. د سنوا د خبری آژانس مقاماتو وویل د دې زلزلې له امله لس سره کورونه نړېدلي او دیر سره نورې زیانمن شوي دي. د تیر کال په مې میاشت کې هم د چین په جنوب لویدیزه سیمه شینهوان کې د ریختر 8 درجې سخت زلزلې له امله لتلګه و 80 زره کسان مړه او ګڼ شمېر نور تری تم شول. تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل.
دولس بجې او اته دقیقې دي. د امریکا د پوځ یو جګپوړ جنرال خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې راتلونکو ورځو کې به سختې جګړې ونښتي. د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت د پنجشنبې پر ورځ له دوو خصوصي کمپنیو سره په کابل ښار کې د څښاک د اوبو رسولو دوو پروژو د پلي کولو تړونونه لاسلیک کړل او سلګونه ایرانیان د دغه هیواد د مقاماتو د تهران د والي له ګواښونو سره سره بیا هم پرون د تهران سړکونو ته راووتل او د ایران د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د پوځ یو جګپوړي جنرال خبرداری ورکړی چې راتلونکي ورځې به د سختو جګړو ورځې وي. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال ډیوډ پاتریوس په هلمند کې روانو عملیاتو ته په اشاره سره یادونه وکړه چې دا به داسې یو جګړه وي چې په تیرو وو کلونو کې به یې ساری نه وي لیدل شوی. د امریکا د پوځ د دې جګپوړي قمندان د څرګندونو په اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس رپورټ مهم ټکی احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکایي ځواکونو د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال ډیوډ پیټرایس چې په منځني ختیځ او جنوبی آسیا کې د امریکایي قواو مشري کوي وویل د عملیات به د جنوب پر لاسو ولسوالیو چې د افغانستان په سلو کې اویا جګړې پکې کیږي متمرکز وي. پیټرایس چې د امریکا په ساته د وینا او پلار کې سان فرانسیسکو ته رسیدلی تیر ورځ په سیاتل کې د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو په یو قرارګاه کې خبرې کولې. جنرال پیټرایس په خپل وینا کې چې نږدې یو ساعت وخت ونیو خبرداري ورکړ چې پلیس سمندري ځواکونو ته به سختې جګړې په مخ کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا پلیو سمندري قواو له څو ورځو راهیسې په هلمند ولایت کې پوځي عملیات پیل کړي او په دې ترڅ کې هغو سیمو ته ننوتي دي چې د طالبانو مرکزونه پکې وو. د امریکا د پوځ د جګپوړي قومندان روان عملیات تر ټولو اوږده پوځي عملیات وبلل او ویې ویل د دې عملیاتو لپاره دوامداره او د پام وړ ژمنه پکار ده څو طالبان یو ځل بیا له دې سیمو څخه د تروریستانو لپاره ځالې جوړې نه کړي. جنرال پترایو زیاته کړه دا خبر خاص اهمیت لري چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې په دې سیمو کې پوځي ځواک حضور ولري. د وویل د روان کال تر منې پورې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 8-10 ته ورسیږي. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان همدراز وویل چې د امریکا پوځ به احتمالا افغانستان ته هغه زغروال ګاډي ولیږي چې په عراق کې نتیجه بریالی وه. د یادونه وکړه چې دا ګاډي ښایي کندهار ته واستول شي. جنرال دیوید پترایس په عراق کې د پوځونو د زیاتولو د بریالۍ تجربې له کبله د یو تجربه کار پوځي قمندان په توګه ډېر شهرت ګټلی. د جنرال پترایس د وینا پر مهال شاوخوا 500 کسانو د وینا له تالاره بهر مظاهره وکړه. دوی په خپلو شعارونو کې پترایس جنګي جنایتکار وباله.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ
کې د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت د پنځشنبې په ورځ له دوو خصوصي کمپنیو سره په کابل ښار کې د څښاک د اوبو رسولو د دوو پروژو د عملي کولو تړونونه لاسلیک کړل. د ښاري پراختیا وزیر د دغو تړونونو له لاسلیک کولو وروسته په یو خبري غونډه کې ویل چې د دغو دوو پروژو په تکمیلېدو سره به تر ډېره په کابل کې د څښاک اوبو ته د خلکو د لاسرسۍ په برخه کې ستونزې اوار شي. نور حال په دې رپورټ کې.
د افغانستان د خاري پرختیا وزیر په کابل ښار کې د څښاک د اوبو د پروژو په پلي کولو کې په کیفیت او کاري صورت ټینګار وکړ. د دغو پروژو د پلي کولو تړونونه د پنځشنبه په ورځ د ممتاز ګروپ او د فجاس په نامه له دوو خصوصي کمپنیو سره لاسلیک شول. انجینر محمد یوسف پښتون چې د دغو تړونونو له لاسلیک کولو وروسته یوې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل چې د پروژې به د خلکو د اړتیاو په پام کې ساتلو سره د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې پلی شي. موږ داسې سیمې لرو چې د دود له مخې باید ورته په وړیا ډول اوبه ورکړو. د بیلګې په توګه جوماتونه، تکیه خانې او حسینې دوهم ډول هغه سیمې دي چې غیر پلاني او په غرونو کې دي. د دې لپاره چې اکثره کورونه سیستم نه لري نو موږ نشو کولی کور په کور نل وغځوو. دغو سیمو ته به موږ د پخوا په څیر د هرو لسو کورونو لپاره یو نل ورکړو او پاتې که چیرې 90% نه وي نو تر 90% پورې به کور په کور نلونه ورکړی شي. د ښاري پراختیا د وزارت د معلوماتو له مخې د اوبو رسولو د پروژو عملي کار به د جمعې په ورځ په رسمي ډول پرانستل شي. چارواکو په وینا د پروژې په تر ډېره د څښاک د اوبو له پلوه د کابل ښاریانو اړتیاوې پوره کړي. له بل لوري د یادو شوو کمپنیو چارواکو د ورسپارل شوو پروژو په پلي کولو کې له خلکو نه د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ممتاز ګروپ د کمپنۍ مسؤل عبدالبصیر لطیفي وویل که چیرې خلک د دوی د کارونو په وړاندې خنډونه رامنځته نه کړي نو د دغو پروژو د پلي کولو چارې به ونه ځنډېږي. د اوبو رسولو دا پروژه تر ډېره له هغو سیمو تیریږي چې د خلکو دوکانونه دي، واټونه دي او پیاده روونه دي او ترافیکو ته زیات مزاحمتونه جوړوي. موږ اړیو چې د هر څه له مخکېنۍ بڼې سره سم بیا ورغوو. زموږ ښاریان باید په دې ورخطا نه شي چې دوی دا وکیندل او ولاړل، خو موږ یوه غوښتنه لرو چې خلک باید زموږ د کارګرانو په وړاندې منفي غبرګون ونه ښیي او پرېږدي چې دوی خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي. لطیفي وویل د کابل ښاریانو په روزنیو چارو کې د خنډونو د مخنیوي لپاره دوی به هڅه وکړي چې د شپې لخوا هم کار وکړي. دا پروژه په داسې حال کې پلي کېږي چې د ښاري پراختیا د وزارت په وینا هم دا اوس د کابل ښار په سلو کې یوازې 3 اوسېدونکي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو کمښت یوه ستره ستونزه بلل کېږي چې تر ډېره د هېواد ستر کارونه ورسره لاس او ګرېوان دي. له بل لوري د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلی دی چې په کابل ښار کې پاکو اوبو ته د نه لاسرسي له کبله د نس ناستې په پیښو کې زیاتوالی راغلی.
او اوس هم د ګاونډي ایران د روانو حالاتو یو رپورټ. سلګونه ایرانیان د دغه هیواد د مقاماتو د تهران د والي له ګواښونو سره سره بیا هم پرون د تهران سړکونو ته راووتل او د ایراني محصلینو اعتراض لسمه کلیسې ولمانځله او یو ځل بیا یې د وروستیو انتخاباتو د نتایجو خلاف شعارونه ورکړل. په ځینو اروپایي هیوادونو او امریکا کې هم په دې مناسبت مظاهرې وشوې. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
پرون په تهران کې د سلګونو مظاهرچیانو او د پولیسو ترمنځ د نښتو رپورټونه خپاره شول. مظاهرچیانو د الله اکبر او مل دیوی دیکتاتور نارې وهلې. پولیسو په مظاهرچیانو د برقي ډنډو گزارونه وکړل او د اوښکې بیونکي ګاز په وسیله یې دوی تیت کړل. نښتې هغه مهال رامنځته شوې چې مظاهرچیانو د محصلینو د اعتراض د لسمې کالیزې د لمانځنې لپاره د تهران د پوهنتون لوري ته مخه کړه. لس کاله پخوا د تهران د پوهنتون د لیلیې محصلینو هغه مهال د یوې ورځپاڼې پر تړلو اعتراض کړی و چې د دولتي مامورانو لخوا سخت ووهل شول. په پرونۍ مظاهره کې ځینو مظاهرچیانو د دې لپاره چې پولیس یې ونه پیژني مخونه پټ کړي وو. یوه مظاهره کوونکي چې د اوښکو بیونکو ګازونو له امله ټوخېده د ازادۍ راډیو فارسي څانګې راډیو فردا ته وویل چې خلک یو بل تشویقوي چې ونه تښتي او خپل سوله ایز لاریون ته دوام ورکړي. ریپورټونو وویل چې په تهران کې دیولی عصر د میدان لوري ته په لارو کوڅو کې ګڼ شمېر پولیسان او د بسیج عسکر ځای پر ځای شوي وو. د تهران د ښار دغه برخه په تیرو ورځو کې د وروستیو انتخاباتو پر نتایجو د سختو او ګڼو اعتراضي مظاهرو ډګر وو. یوې مظاهره کوونکي راډیو فردا ته وویل چې هغې پولیس ولیدل چې د ولی عصر د میدان لور ته روان مظاهرچیانې وهل ټکول. خلک آرام وو خو پولیسو پرې برید وکړ. خلک ووهل شول او اوبه پرې وپاشل شوې، خو دوی بیا هم دا شعارونه ورکول او ویل چې پولیسانو زموږ ملاتړ وکړئ. دا د نړۍ له ټولو ښه خلک دي، دوی دومره څه نه غواړي، نو ولې له دوی سره دا شان چلند کیږي؟ دغه مظاهرې د تهران والی مرتضی تمدن له ګواښونو سره سره بیا هم وشوې. نوموړي پرون سهار ویلي وو چې د محصلینو د اعتراضونو د کلیزې د لمانځلو او یا د وروستیو انتخاباتو پر نتایجو د مظاهرو هر ډول کوشش او هڅه به د پولیسو لخوا وځپل شي. یوه مظاهره کوونکي فردا راډیو ته وویل چې دای د پولیسو له زور زیاتی ویریږي، خو د ځکه په مظاهره کې د ګډون فیصله وکړه چې د انتخاباتو پر نتایجو د اعتراضي مظاهرو دوام ضروری دی. پرونی مظاهره په تیرو وروستیو یوولسو ورځو کې په تهران کې له ټولو لویا څرګنده مظاهره وه. د تیر میاشتې له انتخاباتو وروسته چې په نتیجه کې جمهور رئیس احمد نژاد بریالی اعلان شو، سلګونو زرو خلکو په تهران او د ایران په نورو لویو ښارونو کې پراخې مظاهرې وکړې، خو دغه مظاهرې د دولت له سخت غبرګون سره مخامخ شوې. رسمي ارقام وایي په دغه اخوډب کې شاوخوا شل کسان مړه شوي، خو د بشري حقوقو مؤسسې وایي تر 30 کسان مړه شوي دي. حکومت شاوخوا زر کسان مظاهرچیان ونیول چې ځینې بیرته خوشې شوي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا ازادي رادیو دا او دا تاسو او دا هم دا ګوډي اچار تفریحي پروګرام.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوډي اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمن اړیدونکو سلام. د کاندیدانو وینا او مرکې اوري کنه؟ زه کلر سنو علم او معلومات خوب مزیات شي. خبرونه په څو مهم خبرونو پیل کوو.
ناتوک خوري سپیرا شو سپیرا په خبرونو کې پاند پاند خبرونه دادی. خلق وایی مون با اغا چا ترای ور کرو چی ده کمپاین پا ورزو که ده سهار چایم ور کری. ایرانی او پاکستانی وارد چیوی چرگان شکایت کوی چی ده انتخاباتی کمپاینو ندی بند چی. شخصی مدبیر واری دیر جر ده انتخاباتو پا ویار جشن جور کری. د خبرونو خلطی خلق وای مون با آغا چوتر رای ور کرو چه ده کمپاین پا ورزو که ده سهار چایم ور کری خوری پسر آجانس خبر را کوی چه لعمدی عمله زینی کاندیدان ده سهار چای پا ور کولو فکر کوی خبر زیاتوی چه زین کاندیدان خلکو تا در غرمه او ماخستن ملمستیاوی ورکوی خود تروسه ای لاده سار چای نده پریزیاد کره نوزک خلقوهی چه در سار چای هم باید پریزیاد شی زکا دید سار چای لخورولو پرتا نشعار ورکوالایشی اونم چک چکی کوالایشی ده کمپاین ده چارل ماریرین وی چه زیادتر خلق انتخاباتو تا ده امده و ملمستیاو او خیراتونو لپار خوشحالوی نو کاندیدان هم باید دوغی خوشحالی تا پاپام سرا ده سهار چای ورکری کنه خلق اسی بانه غاری ده چی ملمستیاوی او خیراتون او خوری او رای هم وانه چه ایرانی او پاکستانی واره چیوی چرگان شکایت کوی چه انتخاباتی کمپاین ودی بند چی ده خاوری پسر آژانس پیوبل خبر که ویل شیوی دی چه وارد شیوی چرگان لدی عمل شکایت کوی چه کاندیدان پخپل و میمستیا و او خیراتونه که ده نو وخو پرزای دو دیر پخوی زکه چه هم ارزانه دی او هم واره واره دی ده یخچالی چرگان ویی لدینه چی پیخ چالونو که راسته شو خبوی اغا عدو که خوبمو پاتیشی پا کمپاینی خیراتونو او ملمستیاو که خوبمو خلق عدو که هم شوی وی ده چرگ عدو که خواند کری شخصی مدبعه غواری دیر جر ده انتخاباتو پاویار جشن جور کری بی خبر آجانس خبر را کوی چه مدبعو رست علا اغا دغا تصمیم ونیوا کلچی کاندیدانو دخبلو اکسونو ده مختلف و دولونو فرمایشو نوار کرن مثلا پا پتکی که پا قراقلی که پا سارتوری ده خبگان پا آلت که ده خنده پا آلت که او نور مدبعه وی کلچی سریخ شوی اکسون پا بیرا ده خلق و لخوا چوی اراوش کول شوال نو کاندیدانو گمان وکر چه خواهی ده اکس آلت بینه خوخ شوی نو زکه بل زل پا بل حالت او بل بیا پا بل حالت کی چاپ کرل او ده نو دولونو چاپاول روان دی نو زکه باید مدبیم ناشکری و نکری او یو خد خوشحالی جشن و نیسی او دا دعا پکی وکری چه انتخابات و زندگی او چه وقت او رستا بیا پلشی ده خبرانو بخ
او ده هم یو فوتی اعلان
ولی محمد د زربستری زروختون د جرایی چانگ متخصص او د شلبستری زروختون د داخلی برخی ترینر او پا سرحد که د ایسار و داکترانو د طولن افتخاری غړی او لسرحد د وطلی و داکترانو د طولن منشی او دریم زلراتون کو انتخاباتو تا کاندید ورور گلولی ده دولسم طولگیز ده کون که او ده زوانانو ده طولنی غړی او ده ماخام رسپانه ایدیتر او ده غگ رادیو خبریال او ده بسونو ده اتحادی منشی او ده زاره خارده دوکانونو ده اتحادی غړی زوی میرمن پریگولا پلوی ریاست که ده ماسه بی مدیره او ده پخو خزو ده اتحادی غړی او ده انجلی مجلی ده ادب برخی مسئوله او پارلمان ته ده خزو لخوا پخوانه کاندیده او ده شبنم خوانزی اداری مسئوله میرمن د خاغلی وزیر گل بخت سوداگر د پیسو د وزارت اداری مدیر او د آسمان ورسپانی مسئول همدارنګ د بی قلم لیکوالانو د ټولنې غړی د بخت مجلی مرستیال ایډیټر د سولې د کمیسون افتخاری غړی د بیگا ټلویزیون لوی ایډیټر او همدارنګ د لوی ژورنالیستانو د اتحادی غړی او د کتابچی مجلی باران رادیو سیلا ورسپانی او د بیکارانو د اتحادی پارټ ټایم همکار او د لیوانیو سپیو پر ضد د مبارزې د نهضت بنسټ ایښودونکی او د لویو لاریو د باربریې د اتحادیې د غړي د مړینې له امله دوستانو ته خبر ورکول کیږي چې د نوموړي جنازه یوه میاشت مخکې په خپله مورنۍ ادیره کې خاورو ته سپارل شوې. فاتحې ته یې لا څو ورځې پاتې دي. که ژوند و بیا به مو خبر کو. دوستان دې نه وارخطا کیږي.
ښار کې د کاندیدانو د عکسونو کلکولو لپاره ځای نه دی پاتې، نو ځکه یې اوس د خلکو د کورونو په دیوالونو سره کوي. خو خلک اوس داسې تصمیم لري.
وسړیا،
بیا څه وایې؟
هغه د کور دیوالونه دې لیدلي دي که یا؟
ولې ړوندر ته ښکارېږم که څنګه؟
ړوند نه راته ښکارې، هسې پوښتنه مې درڅخه وکړه.
نو چې ړوند نه درته ښکارم، هو لیدلې مې دي، بله ورځ مې رنګ کړل.
خو زه هم دغه درته وایم چې رنګ مو کړل خو بیا فایدې.
ولې؟
ځکه چې پیسې مو پرې لاړې، زحمت هم پرې وایست، خو هغه د کاندیدانو ټول په خپلو عکسو لړلې دي.
او بیا لارویانو هغه ټول نیم نیم څیرې کړي دي او نیم نیم یې په دیوالونو پاتې دي. داسې بد ښکاري چې ته به وایې اس مې لیدلی نه.
ولې؟ خو عبدالله او کشمیر ته مې په هماغه ورځ وویل چې څوک عکسونه در نه پې سریخ نه کړي. هغوی چېرته و چې سریخولې؟
پلاره، ټول د شپې سریخ کړي وو، د ورځې نه سریخوي.
دا څه وایې، د شپې؟
او رښتیا وایم،
کاندیدانو ته کله د شپې خوب ورځي؟ ټوله شپه د خلکو په دیوالونو خپل عکسونه سریخوي.
البته له خوشحالۍ نه به خوب نه ورځي، وایي به چې جمهور رئیس کېږم.
خوشحالی مشالی نسته، له تشویشه یې خوب تښتېدلی دی.
نو که دا دوه میاشتې همداسې بې خوبه وي، ټول لیونیان کېږي.
ونو
عبدالله او کشمیر چېرته دي؟
په هغه بله کوټه کې درسونه وایي.
لورې ته ورسره آی والا.
ښه، دا دی ورځمه.
څه کوي؟
چې د دغو دیوالونو څارنه وکړي، څومره مصرف مو پې وکړ او دې جنابانو بیرته را خراب کړل.
څه دیوال پلاره؟
او دا د کور په دیوالونو باندې څه وخت کاندیدانو خپل عکسونه سریخ کړي دي؟
دوه ورځې خو موږ ورته پیره وو لکه چې د شپې سریخ کړي دي.
که نه وي چې له دې وروسته د شپې هم ورته پیره سو.
هو سر لاندې نن شپې ورته پیره سي چې ګیر مو کړو داسې ښه خېټه وهل ورکړي.
بس موږ ته یې پرېږده.
ښه لاده وښیې، د کاندیدانو وهل لکه چې ټوکې درته ښکاري. هسې د هلکان په لوی شر مکه کړه وه.
وهلی خو یې نه شو، خو په خوله به ورته ووایو چې سریخ یې نه کړي.
سمه ده، خو داسې وکړئ چې تاجایی ته یې وغواړئ
د عکس سریخولو.
هو که یې د عکس په سر زر افغانۍ درکولې، بیا یې پرېږدی چې سریخې کړي، که نه چې پرې نه دی.
بس بېخي سمه ده.
دا څه کوې وروره؟
څه کوم، خو د کاندید صاحب عکسونه سریخوم. ولې؟ د پلار دیوال دی چې لکه غل د شپې په تیارې کې پرته له اجازې پرې سریخوي. نه یې ګورې چې بله ورځ مو تازه رنګ کړي دي؟
کشمیره ته غلی شه، زه ورسره غږېږم. ګوره وروره، خفه کېږه مه، دغه دیوالونه مو د کاندیدانو د عکس د سریخولو لپاره نه دي رنګ کړي. خو بیا هم که تاسې غواړئ چې سریخې کړئ، نو د هر عکس په سر به 2000 افغانۍ تاجایی راکوئ.
تا ته لکه چې دا کاندیدان ډېر پیسه دار ښکاري چې د عکس په سر 2000 افغانۍ تاجایی غواړي.
چې پیسه دار نه وای نو دومره عکسونه به یې نه چاپول چې ان د خلکو د کورونو دیوالونه یې هم پرې لړلي دي.
ګورئ، اسې مو له دغه کوره ځان مه خلاصوئ.
ولې؟
ځکه که مو د ضبط شوو کورونو په لیست کې ونیوه، نو بیا به یې ارمان کوئ.
ته د ښاروالۍ نفر یې او که د کاندید؟
زه د کاندید نفر یم، خو که کاندید صاحب کامیاب شو، په هماغه ورځ به مو کور ضبطېږي. پوه شو او که نه؟ دغه دی، په لیست کې مې ونیوه.
ځه خدای دې خوار که، تاسې لا سر له اوسه د کورونو ضبطولو ته بډې وهلې دي.
وایم سر له اوسه مو کالي او ترتک ټولوئ، دوه میاشتې ډېر وخت نه دی، کور مو ضبط شو.
Thank you.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستونکي وو عبد الله صمدي، صادق سپینغر، عبدالرحمن، هيله زرمتی، مسکا سنگزی او زه یاسمین حکمت. که د خبرونه په حق لا وړاندې زونه نیوکی او مشورې لري پدې پتوې راولېږي. ازادي رادیو پوسټ باکس 4 لاسیاویا کابل افغانستان او ازادي رادیو پوسټ باکس 2 سلورتیا یونیورسيټي ټاون پېښور پاکستان.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. په ازادۍ رادیوي مجله کې مو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د ولسمشر ما وژلی په نوم تازه چاپ شوي ناول په اړه بحث لرو. د مجلې د رادیوي ادبي قاموس په برخه کې استاد نجیب منلی د مقالې د جوړښت او د لیکلو د طریقې په اړه خبرې کوي. ډاکټر باز محمد شادمن خپل درې لنډکی حکایتونه راوروي. اول د نور کلغوندی د ونې څو فرهنګي خبرونه واوري چې لینا شریفی لولي.
افغان سندرغاړې میرمن شیلا وفات شوه. میرمن شیلا چې په افغانستان کې د کمونیستو له کودتا وروسته له هېواده ووتله، تېره اونۍ د سرطان په 9 نیټه د امریکا په ورجینیا کې مړه شوه. میرمن شیلا د 1955 او 1980 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان راډیو په سټوډیوګانو کې ډېرې سندرې ثبت کړې او د افغاني موسیقي په واده کې برخه واخیسته. دې د افغانستان د تیاتر او تمثیل هنر ته هم خدمت کړی و. په جلال آباد ښار کې د مومن په نوم مجله له چاپه راووته. د مومن مجلې مسؤول مدیر محمد نعیم نعیم دی او د امتیاز خوند یې د مومن ځوانانو علمي او فرهنګي ټولنه ده. د مجلې مطالب سیاسي او اجتماعي دي. د هرات ولایت د چشت شریف د خانقاه د بیا رغونې کار پیل شوی دی. دا خانقاه چې د هرات په چشت ولسوالۍ کې ده، د تیموریانو له زمانې سره تعلق لري. دغه خانقاه چې د ګنبدې ودانۍ لري، د افغان لرغونپوهانو تر نظر لاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په بودیجه جوړیږي.
قدرمنو اوریدونکو، په دې وروستیو ورځو کې په جلال آباد کې یو ناول چاپ شوی دی چې نوم یې دی ولسمشر ما وژلی. نوم ډیر خطرناک دی خو اثر هنری اثر دی او دا بحث واورئ. په دې بحث کې د ولسمشر ما وژلی ناول لیکوال آرش ننګیال او دغه راز د مینی مجلې چلوونکی شاعر او لیکوال عزت الله ځواب راسره دی. موږ به په شریکه په دې ناول خبرې وکړو. خو ښاغلی آرش ننګیال، ابتدا به ته وکړې ته داسې په ډېرو لږو کلمو کې خلاصه بیان کړه چې بیا وروسته په بحث باندې اوریدونکي هم سم پوه سي.
دا ولسمشر ما وژلی ناول د اوسنیو حالاتو یو انځور دی. یو کلی کې یو کلیوال اوسیږي چې هغه په تیر کې تورن یا اوس ښوونکی، نو بالاخره بهرني پوځونه راځي او د ده په کور نه نوځي، د ده ټوله کورنۍ وژني او یوازې ده او د ده ښځه چې دواړه زخمی کیږي او د ځان سره وړي خپل مرکز ته وړي. والته بالاخره د ده ښځې باندې هغه رواني تکلیف راځي کله چې هغه حالات ویني او دا ملته بندي د ته سزاګانې ورکوي ډول ډول، او د طالبانو او د القاعده او ځینې پښتنه تینه کوي. بالاخره دنه یو رواني ناروغ جوړیږي. ټول هدف دی چې څنګه خپل دا غچ واخلي او دا لهلته خبر هم نه وي چې زما ټوله کورنۍ وژل شوې ده. بالاخره دا تصمیم نیسي چې په څه ډول چې دغه مرکز نه ځان وباسي،
دغه بند مرکز نه
زندان نه چې دا پکې بندي دی، چون دا خپل هم تورن یا خپل نظامي طریقې نه کار اخلي، له نظامي تجربې نه کار اخلي. بالاخره دلته یو دوه کسان وژني او بالاخره له د زندان نه دی تختي، چې تختي د دولت له مخالفینو سره کیږي. هلته نو دی څو پیښې کوي، خپل انتقام اخلي او دای هلته نوم باسي، ځکه چې دا له یو خوانه تورن وي، خپل نظامي زده کړې لري، عربي پوهنتونه فارغ شوی، له بلې خوانه پلانونه جوړې د طرحو په پېښور کې هم همدغه دغه سره غایده د پام ورکس اختطافی او تخته یعنی د افغان دولت یو لوړپورې چارواکي تخته یلته اغه زینه بل اخره د ته پلان ورکول کیږي چې افغان ولسمشر باید وجل سي د څو زله پلان جوړه خو لډیر مودې نو وروسته بل اخره د خپل پلان کې کامیابیږي او د راځي دلته کابل کې په اداره کې وظیفه اخلي او د مدغه وظیفې لارنه د ټول پلان جوړه او بل اخره ولسمشر وجنی خدای په ابد حبس باندې سزا ورکول کیږي ابد لپاره بده بندي
شغله ننګیال په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې د خارجانو لخوا د بمباری چې پیغه کې بیگنا ماشومان یا خچی یا حق خلق چې په جنگونو کې لاس نه لري عمرې داسې پیښې ډېرې سوي دي او خلک ډېر قهرولې هم دي دا خو یو موضوع ده خو له بلې خوا په دې ناول کې تر ډېره حده د انتقام روحیه ده خدای یو قسم د قبایلي ټولنې کلچر دی قدیم کلچر دی انتقام خو هغه څوک اخلي چې محکمه نه وي چې قانون او عدالت ورته مطرح نه وي خپل زړه سړی آیا د پیغام په لحاظ باندې دغه څه یو عیب نه پکې وینې
پرون ما اخبار لسته یوازې سوالس عنوانه د افغانستان په غرب کې د ټول هم دغه د وژنو خبر و نو کرکټر چې ډېر زجر لیدلی دی ټوله کورنۍ تباه سوې ده ښځه لیونۍ سوې ده پښتنه ښځه یې د ده راوسته د زندان ته هغه لیونۍ سوې ده نو بلاخره یو سړی چې ناروغ سی هغه نه ګیله په کار نه ده چې د ول خپل انتقام وغښته د ده په وجود کې د انتقام شغلې دي چې بلیږي
شغله ثواب تا دغه ناول هم لوستای دی
مله
هم د دې ناول په چاپ کې برخه اخیستې ده د یو صاحب نظر په صفت ته د دې ناول په لوی خوبیو کې څه یادې
یو خو د دې ناول ژبه چې دا عامه ژبه ده او ډیره روانه او ساده ژبه پکې کارول شوې ده او بل دا چې دا ناول چې دی زمونږ د خلکو ته دا ښیي چې دا جګړه چې ده او دا خلک چې دی جګړې ته اړ کیږي دا په دوی باندې داسې تپل شوې ده د دوی خپل جنگ نه دی او بیا په دې کې چې اوسني ځینې خبرونه هم پکې راخیستل شوي د پیښو په بڼه چې په کابل کې بریدونه کیږي او په ننګرهار کې بریدونه کیږي له پیښور نه کونسل تختول کیږي دغه ټولې پیښې دغه کرکټر چې دی دغه د ناول مرکزي لوبغاړی چې دی دی په ځان باندې تپي نو د روانو حالاتو نه سړی خبرولی شي چې روانه وضع څنګه ده
شغله ثواب د دې داستانونو د کرکټرایزیشن کرکټر کښې په پیسه کې دغه ماهران یو خبره کوي چې که یو کرکټر په سلو کې سل مثبت وي نو هم په اورېدونکي ښه نه لګېږي که په سلو کې سل منفي هم اورېدونکی غیر واقعي احساسوي بې انصافي پکې ویني که چیرې په یو ښه کرکټر کې په یو ښه انسان کې ځینې منفي اړخونه وي او که چیرته په یو منفي انسان کې ځینې مثبت اړخونه وي نو د لوستونکي توجه ډېره جلبوي ډېر خوند ورکوي داسې کرکټر تاسو به لیدلي په دې ځینو فلمونو کې هغه بدماشي خو ځینې خوبۍ هم وي پکې یا ځینې ډېر ښه خلک وي خو ځینې کمزوري پوینټونه هم لري ما دغه د ولسمشر ما وژلی په ناول کې دغه اصلي اتل کې دغسې یو ځانګړنه ولیدله
او بالکل دا چې کله له زندان نه تښتي دا په یو بهرني سرتیري باندې حمله کوي دا چې حمله کوي او د هغه د مرۍ نه د اوبو پیپ تاوي او هغه دا هغه سر نه خول لیږي چې کله خول لیږي ګوري چې دا پوزي چې دا جلی نو دا پوزي جلی د دې په خاطر باندې چې دا په خزه باندې وار بد غني هغه وژنې نه هغه همداسې غورځي او نورې په ځای باندې پرېږدي هغې نه ځي دغه مرکزي کرکټر چې دی دا ځینې خوبۍ لري او خو ډېر جدي دی ډیر جدی دی یعنی دی ناول کې یو ځای کې سی رومانتیک صحنه هم شته دی چې په دغه زندان کې یو ترجمان له ده سره ښه سلوک کوي او دې ښه سلوک ته اړ کیږي خو ډېر هم هغه مصنوعي غوندې برېښي هغه مینه چاپیریال ورته سم نه وي مساعد شوی زما په خپل نظر باندې نو که چېرته داسې کومیډي برخه یې لرلې یو کرکټر پکې کومیډي رول ادا کړی وي او یو پکې دغه مینه پکې لږ غځول شوی وي زما په نظر باندې دا به تر ټولو زیاته ښېګڼه وي
شغله د آرش ننګیال شغله ثواب خو دی کمیډي صحنو طرفدار هم دی د خو البته دی چې خپل هم شاعري کوي خپل هم چې لیکنی کوي نو یو څه تانس او یو څه کمیډي د دې ټولو لیکنو مالګي نو په دې باره کې خو زه نه وایم چې تبصره وکړي دا خو د ده غوښتنه ده خو دا بله خبره چې دی کوي چې په دې زندان کې چې کومه مینه ښودل کیږي یو څه تصنو پکې ده په هغومره بد حالت کې او بیا داسې دی مینی حالت دغه څنګه دغه انتقاد ته منی
دا مینه خپل قصدن مصنوعي خودل شوی ده ځکه د خپل نظامی افسر ده د غواړي چې په دغه ساحه کې ځانته او راهنما پیدا کی اماده خبر نه چې په مقابل کې جنې غواړي چې لدن ناراض واخلي د دې لپاره چې په دغه سیمه کې لیا د خپل لوړپلو چارواکو ته ځان غټو خي او ځانته موقف پیدا کی او کریکټر غواړي چې جنې نه په ځین معلومات لاسته کې د تخته لپاره نو دلته قصدي ډول دلته مینه مصنوعي خودل شوی ده د دې لپاره چې لوستون کې باید درک شي دا مینه مصنوعي ده
یو بل مقصد دی پکې
بل مقصد ده
بل خبر په ناول کې دا پیخي پکې ډېر خي انزور شوی دي او پرزن په یو ځای کې دلته د کابل لاورې دروازه راځي مخې ته او دلته په جشن باندې برید کیږي نو کسړی هغه سیمه لیدلی یا په ننګرهار کې په ولس مشر ډزې کیږي دا د سراج العمارت په بند کې دغه صحنې او دا سیمې که چا یو ظلم د نظره تیرې کړي یا په اړه لږ معلومات ولري دستي ذهن ته مخې ته ودرېږي
ښاغلی آرش ننګیال په دې کې هغو پیښو ته چې تاریخي دي چې واقع وي ډېرې اشارې کیږي څنګه تاسې چې دا ناول لیکه په دغو پیښو دې بیا دوباره مطالعه وکړه دغه سیمې دې په دقت سره ولیدلې د دې لپاره چې په ناول کې ډېرې ژوندۍ راشي څه دې وکړو
یو عجیبه خاطره لرم یو ورځ ملګري ته مې وویل چې زه هغه وخت کې په کور کې وم خاصم دغه سلیر ساته په ناول باندې مې کار کاوه ملګري ته مې وویل چې دغه د تیرو پیښو په انټرنیټ کې ته وګوره ماته د ده خبرونه راوړه هغه راته ټول خبرونه راوړل دغه د څو کلونو حادثو خبرونه راته راوړل او ځینې یادښتونه ما په کاغذ کې ولیکل او ځینې را سره ورقې وې کله چې په موټر کې سپور شم او کور ته تلم زړه کې مې ویره پیدا شوه ما وویل ښه که دا یاداشت تا سره څوک وویني چې دلته په دې صحنه کې باید ولسمشر ووژل سي او په دې صحنه کې باید ورسره وزیر ووژل سي یعنی دا یو ډول ویره راته وه خو ما اته دومره دقیق انزور کړی و چې کله چې ننګرهار ته لاړم او د حاجي قدیر هوټل باندې دلته یو کرکټر یې او ولسمشر باندې ډزه کوي دلته یوه ډګۍ وه د اوبو ډګۍ او دلته څپاره وه چې دلته باید پټ سي خو کله چې لاړم څپاره هم وه او ډګۍ هم وه یعنی دغه حالتونه او دغه پیخه او خبرونه ټول ما لزان سره ساتلی وو او هاته د سیمه باندې وم ګرځیدم ځکه زه په کابل کې لوښه مو د سیمه دغه شاشې دوه دغه منطقه یم د ماشومتوب دوران هم دلته تیر شوی دم د سیمه کې ډېر خبره ده ما خو د زینو لپاره مې تحقیق کړی ده
د دین اثر لیکلو ورستم دی بل ناول لیکلو ته دی بل وژد آسان لیکلو ته هم
د نو وروسته زه غواړم چې د لنډو کیسو کتاب مې چاپ کم خو زه صبر کوم چې د لوستونکو عکس العمل څنګه ده
شغله جواب د خوای چې زه به د لوستونکو عکس العمل ته ګورم بیا به بل اثر لیکم بل داستاني اثر خو دا ناول درې زره ټوکه چاپ شوی دی افغانستان کې درې زره ټوکه لوی شمیره ده نو د سیمه میږي چې ستا عکس العمل یا ستاد ملګرو عکس العمل چې دا کتاب هم چاپو دا دی چې دا کتاب ډیر استقبال سي
مخکې د دینه چې زه دا ناول ولولم ما چې کله د ناول نوم واورید دا نوم زما لپاره ډیر پزړه پوري و زما په نظر باندې څوک چې د دې ناول د نوم ګوري او بیا د دې کتاب شکل ګوري نو هغه خامخا دې ته اړکی چې دا پانی واړې او دا ولولي
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري
هند بر اعظم گئی د دنیا یو حق ځای دی چې د فالبینانو او غیب گویانو بازار پکې ښه تود دی دلته تاسې د سریلانکا د یو مشهور فالبین او پیشګویي کوونکي د نیولو په اړه راپور اورئ چې وژما رشیدیل ولی
په سریلانکا کې یو مشهور نجومي چې پیشګویي کولی کسب کار دی د خپل بند او توقیف پیشګویي ونه کړه د ریټر اجنس له راپور سره سم د سریلانکا مشهور نجومي چاندرا سری باندرا د تیرې جمعې په ورځ پولیسو په خپل کور کې ونیو او بندې کړ خغلی باندرا ورسته له هغه ونیول شو چې د سریلانکا د حکومت د مخالف لوري یونایټیډ نېشنل ګوند په یو لوی غونډه کې پیشګویي وکړه چې حکومت به نسکور شي او د چارو واګې به اپوزیسیون ته په لاس ورشي پولیسو اوس دغه نجومي د تحقیقاتو لپاره له ځان سره بیولی دی د حکومت په نظر د جرم دا دی چې ټګي کوي او له عامیانه عقایدو د سیاسي مقصدو لپاره کار اخلي د یادولو ده چې سریلانکا د نړۍ یو داسې هیواد دی چې خلک یې په نجومیانو او پیشګویي کوونکو ډیر باور لري او د ژوند په اکثرو چارو کې له نجومیانو سره سلا مشوره کوي توقیف شوی نجومي چاندرا سری باندرا د سریلانکا په ټلویزیونونو کې د پیشګویي په اړه خپرونې چلوي او په مطبوعاتو کې د پیشګویي په موضوع باندې خاصې پاڼې چلوي دی د پیشګویي کولو ډیر شوقي دی خو کله چې ونیول شو نو د کورنۍ غړی وویل چې د دې حادثې په اړه څه نه وویلي
د راډیوي مجلې د تیرې اونۍ د ادبي قاموس په بحث کې مو د مقالې د ژانر د ځانګړنو او عناصرو په باب خبرې واورېدې د دې اونۍ د راډیوي ادبي قاموس په بحث کې استاد نجیب منلی د مقالې د جوړښت او د لیکلو د لارو چارو په اړه خبرې کوي. استاد منلی، یو زلمی دی غواړي مقاله ولیکي په افغانستان کې، ستا په خیال دی باید څه وکړي؟ تاسو څه لارښوونې ورته لرئ؟
هغه څه چې د مقاله لیکلو په باره کې عموما په مکتبونو او په پوهنتونونو کې محصلینو ته ورزده کیږي، هغه څو ډیر مهم اصول دي. یوه خبره دا ده چې مقاله همیشه درې محور لري. یو شخصي محور دی، یو واقعیتونو ته توجه ده، او دریم د یوې خاصې موضوع تعمیم ده. یعنی یو خاص ټکی راخلو، دغه نه یو عمومي اصل جوړو.
شخصي اړخ چې تاسو وایئ، خدا دې چې ندی به خپل نظریاتو هغه خپل لیدلوری هم پکې شامل وي. واقعیت خو تمن له تخیل نه فرق لري. هغه شی دی دغه دریمه خبره به څنګه توضیح کوئ؟
دریمه خبره یو مثال به واخلو. کومونګه په افغانستان کې یا د کابل په ښار کې د چاپیریال پر ککړتوب خبرې کوو او په دې باندې یو څه لیکو، واقعیتونه به راټولوو، دا به ثابتوو چې په کابل کې چاپیریال ککړ دی. دا به هم ثابتوو چې په کابل کې د چاپیریال ککړتیا د زما د دغو دلایلو په اساس صحت ته مضره ده. مګر دغه ککړتیا په باره کې چې زه خبرې کوم، زه کېدای شي چې یو مثال راواخلم. مثلا زه چې له کوره کثافاتو باسم او په کوڅه کې اچوم، دا د ککړتیا په ایجادولو کې نقش لري. نو یو خاص مثال مې راواخسته، زه له خپل کوره کثافات سرک ته راوباسم او دا مې تعمیم کړه چې دغه کار چې ما وکړ د کابل د ښار په ککړتیا کې ما یو نقش ولوباوه. او که هر څوک هم دا کار وکړي، نو کابل کې 5 میلیونه نفر دي، د 5 میلیونه نفرو کې دغه زما ناوړه عمل ضرب کا او نتیجه وګوره چې څه ته جوړیږي. نو د تعمیم اړخ دلته دی. نو موضوع مشخصه ده، خو د ساده واقعیتونه د تعمیم خواته ځي. په یوه ساده مقاله کې عمدتا 5 پاراګرافونه موجود دي. لومړی پاراګراف دا بیانوي چې دغه مقاله د څه دپاره ده، څه غواړي چې ثابت کړي. او عموما د دغه څه غواړي چې ثابت کړي د دې دپاره یو نظر نه وي، څو نظریې موجود دي. شاګردان ته توصیه کیږي چې په درې نظریو باندې اکتفا وکړي او درې نظریې په نظر کې ونیسي.
مثلا د کابل هوا ده، یو نظر دا ده چې دا دومره جدي نه ده، دا په هندوستان کې یا په غرب کې ښارونه دا پرابلم لري، دلته نه لري. بل نظر دا ده چې په 4 کال کې په کابل د ژوند ځای نه رسم ویل سوی دي. بل نظر ممکن دی چې دا مبالغه آمیزه خبره ده، پرابلم څه خو دومره جدي نه ده. د دې متنوع نظریات هم دغه څه
منظور ده چې دغه راواخلي او دا درې واړه نظریات بیل بیل سره وڅېړي.
په سر کې فرضاً په اول پاراګراف کې
موضوع مطرح شول،
دغه درې اړخه ټول وشي،
بیا ورپسې دغه درې اړخه بیان شول. په ورپسې پاراګرافونو کې، یعنی په دویم پاراګراف کې، په اوله موضوع تحلیلیږي.
هغه اول نظر
چې ځینې خلک داسې فکر کوي،
په دې دلیل.
دویم پاراګراف کې به دویم موضوع تحلیلیږي. په دریم پاراګراف کې، په څلورم پاراګراف کې به دریم موضوع تحلیلیږي. او په وروستي 5 پاراګراف کې به د دغو دریو نظریو نتیجه ګیری کیږي او لیکوال به خپل نظر بیانوي چې دی په خپله د دغو دریو نظریو نه کومه یوه حقیقت ته نږدې ګڼي. او دا به هم ښیي چې هغه څه چې د مقالې په شروع کې ویلي وو چې دا مقاله د دې هدف لپاره لیکل شوې ده، دا به هم ښیي چې دا مقاله همغه هدف ته ورسېدله.
استاد منلی، داسې ویلی سو چې ضرور نه ده چې په 5 پاراګرافو کې رالنډ کړو. آیا داسې ویلی سو چې لږ څه کار اسانه کړو چې معمولا دې مقالې په 5 برخو وویشي په خپل ذهن کې؟ کېدای شي داسې وایو ځکه ممکن یو نظریه له 3-4 پاراګرافونو جوړ شي، دا یو برخه یې دا ممکنه ده.
دا یعنی 5 برخې باید ولري او دغه برخې په دې شکل وي. بل خبره دا چې د مقالې وګدواله عموما شاګردان ته توصیه کیږي چې د 2000 نه تر 5000 کلمو پورې وي. 2000 او 5000 کلمې شاید چې درک کول یې اسانه نه وي، نو په بل شکل به وایو. زمونږ په هیواد کې چې کوم کتابونه چاپیږي، په اوسط ډول 300 کلمې په هر مخ کې. یعنی چې یو مقاله د 5 او 15 یا 13 پاڼو شاوخوا اوږدوالی لري. بل ډول د ارزونې دا دی چې مونږ په یوه دقیقه کې د 100 نه تر 150 کلمو پورې خبرې کوو. نو که چیرې مونږ مقاله لولو، باید دغه مقاله د لوستلو وخت د و د شونه تر شلو د کوپوري
دا یو معمولی مقاله دغه سه حدود لري
معمولی مقاله دغه سه حدود لري او من په کنفرانسونو کې چې مقاله زیاتی او بحثونه هم پکېږي نو عموما استادانو ته په هانو ته توصیه کیږي چې مقاله ل 15 د کو زیاته نشي نو په دې اساس دغه حدود د دې لپاره ډېر مناسب حدود دي
یو څو کوړی مقاله شروع کړي دا خو هغه جوړښت شو د مقاله په 15 برخو باندې تاسو څورته ویل غواړئ دی باید څو څو وکړي
نو اوس د مقاله جوړښت هم ولیده یو څوک چې غواړي مقاله ولیکي کله دې ځای شروع کړي چې اول ورته عنوان وټاکي او ورپسې مقدمه ولیکي او همداسې لکه څنګه چې لوستل کیږي هماغسې ولیکي د ده به ډېر زیات وخت ضایع شي ځکه چې د موضوع وړاندې کول ډېر سخت کار دی نو په حقیقت کې د مقالې لیکل دوه مرحلې لري یو مرحله د موادو راټولول دي دغه د موادو راټولول په مرحله کې به اول سړی په دې باندې فکر کوي چې موضوع وټاکي د موضوع حدود مشخص کړي
واحده موضوع باید
واحده موضوعي او په واحده موضوع کې هم ټوله موضوع په نظر کې ونه نیسي که چیرې د کابل د ښار ککړتیا موضوع وټاکو د کابل د ښار ککړتیا یو مشخصه موضوع ده مګر د کابل د ښار ککړتیا یوازې د ژوند د چاپیریال د نظره مونږ په نظر کې نیسو
او امکان لري هغه کې هم حدود وټاکو فرضاً د هوا ککړتیا یو شی سوی د اوبو ککړتیا بله موضوع ده د خاورې ککړتیا بله ده حتی امکان لري په هغه کې هم یو وړ خون شاید په ګټه
که ضرورت وي ژورې څېړو باید تر هغې هم محدود شي نو د موضوع حدود وټاکل شول بیا د یو کاغذ په مخ باندې د رسم په شکل یا د بیلابیلو کلمو په شکل ټول هغه څه چې موږ غواړو چې وی وایو یا د لنډو جملو په شکل دا ولیکل شي ترتیب مهم نه دی میز ته یا ناستې یا کاغذ ته ناستې هر څه چې په موضوع کې تیریږي وی لیکه ورسه چې دا ولیکل
کوم دلایل چې په دې مقاله کې د مختلفو نظریو کاری شي دلایل او خلاصې ولیکل
دلایل نظریات خبري حتی شوخی چې ته غواړې په دې مقاله کې ولیکې دا ټول په دې کې په دې خاص باندې سره ټول لیکه چې دا سره ټول لیکلې ورسه په دې کې چاڼ وکا هغه څه چې ستاسو موضوع د ثابتولو لپاره ستاسو مقاله د پخولو لپاره پکاريږي هغه ته نو واخله او هغه څه چې اضافی در تخکاری که څنګه زړه دی پینې کیږي هغه ایستګه دا کار دی چې وک بیا د خپل نظریات چې څو غواړي ثابت کی دا ولیکا د دې لپاره وروسته اسناد او شواهد راټول کا هغه کوم نظریات چې تاسو وخت چې مقاله کې وړاندې کی هغه ته مشخص کړي راټول کړي دي لیکلې دي نو دا غي د پر اسناد او شواهد پیدا کا ارقام ورته پیدا کا چې کله دې دا کار وک نو ته بیا کولای شې چې نتیجه گیری وکې او چې نتیجه گیری دی وکړه خپل نتیجه دی په یو کاغذ ولیکه د نتیجې د لیکلو ګټه دا ده چې زه بل اخره د غزې ته راته غواړم نو چې د غزې ته راته غواړم د کوم ځای شروع کوم چې د ځای ته راورسېږم هغه پراخه دنیا چې زه نه پوهېدلم چې په کوم موضوع شروع کوم چې کوم سر نه راونیسم هغه اوس محدود شوله زه د غزې ته راته غواړم د ځای ته راته د پاره زه د دلایل استعمالول غواړم نو مقاله چې شروع کوم ا مقدمه چې ورته لیکم زما ساحه ډیره محدوده او دغه محدوده ساحه کې زده مقدمه ډیره پاسانه لیکلی شم نو مقدمه مې ولیکله په اسناد او شواهد مې فکر کړی دی د موضوع په ترتیب باندې مې فکر کړی په نظریاتو مې فکر کړی دی یو د بل پسې په ډیر مستند ډول لیکم او بل اخر هغه نتیجه چې ما بیره لیکلې ده هغه ورسره یو ځای کوم او ټول په یو متجانس ډول باندې لستونکو ته وړاندې کوم په دې کې البته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په مقاله کې د ژبې معیار ډیر مهم دی باید خبرو کې کده شي چې مونږ د ژبې معیار ته ډیر پام ونکو مګر کچيري زمونږ جملې ناقص وي کچيري زمونږ د کلماتو په انتخاب کې نیمګړتیا وي کچيري مونږ له معیار نه لری شو نو عموما د اوریدونکو فکر مخشوشيږي زه د ککړتیا په اړه خبرې کوم مګر یو کلمه مې غلطه استعمال کړه زما اتیا په سلو کې اوریدونکي په دې فکر کې دي چې دا کلمه غلطه استعمال کړه ترڅو چې بیرته اصل موضوع ته راځي ما 15 پک جملې نور هم لستی وي چې دا چانه دی اوریدلې نو د دې په خاطر دا ډیره ضرور ده چې په خپل مقالو کې د ژبې معیار ته ډیر فکر وکړو او هغه جملې چې لیکو جملې باید کامل جملې وي مقاله په یو ور په یو ورځ کې نه لیکل کیږي مقاله فکر غواړي مقاله په څو ناستو کې لیکل کیږي مقاله په څو ور لستلو باندې مقاله کیږي یو بل خبره چې فکر کوم زما د دغه خبرو د تمثيل لپاره به یو ډیر خمسالوي بینوایان د ویکتور هوګو یو ناول دی درې غټ غټ جلدونه دي چې تقریبا مجموعاً 2000 مخه کیږي. ویکتور هوګو بنوا نولس واري لیکلي دي، په دې معنی چې نولس واري د دغه 2000 پاڼو په لیکلو تجدید نظر کړی دی. نو کله چې مونږ یوه د 2000 کلمو یا د 5000 کلمو مقاله لیکو، باید حداقل دوه یا درې واري ولولو او په هره جمله باندې فکر وکړو چې دا جمله د ګرامري لحاظه پوره ده که نه ده، د ژبنۍ لحاظه کره ده که نه ده، او هغه مفهوم چې زه یې غواړم هغه افاده کوي که نه یې افاده کوي.
د خبرونې په دې برخه کې به کیسه لیکوال ډاکټر باز محمد شادمن خپل درې حکایتونه راواوروي. وړکې حکایتونه چې له زرګونو کلونو راسې رواج دي، د خپل جوړښت د ساده والي، د لنډوالي، د لرغوني روح او په عین حال کې د معنا د قوت په خاطر تر اوسه پورې زیات مینوال لري. د ښاغلي شادمن د حکایاتو اورېدو ته مو رابولو.
دا منی بلبل از غیت په خنده خنده وویل، ول کنه شوی خود خلال زور اسمان هر شپه پر شبنم چڅوی. ای غریب از غی، ته په څه غټه وای چې همیش د ګل څنګه نیغ ولاړی؟ د از غی له تندې ژبه سره اوخته و، په ګرغلی غږ یې وویل، ای بی مزغو، که می تند او لچره گزاره نه وای، د ګل په خوالی به څوک څه پوهېدی؟ زورور گیدر لیوه تا ویل، تا خوخه پو پنجو او غاخونو که دی پورا پورا زور دی، پا هر چه چی رو مخه کلی خلط ریده که کلی او خپل او رز وچلوی. لیوه خلا اسمان تا وازه کلی و گده سای ویسته. پریگده دلی غاگی ویل، گیدو جانی تا با پیکر کلی چی دا زورور طول دیر آرام دی. گیدو گولی دا خلی دا کول دیر زور غالی، دا غرو رغو کانی او بطی مترسترگو دخمنان دخمنان کیه. سزا بزګر په ګانې غوایي وتړل، غویو د ګنیو پر سروخ پلی درنی پخې کې خو دی، ګنیو چیغه او نارې کړې، څه ګناه مو کړې چې د غویو تر پخو دی لاندې کړی؟ بزګر پر غویو د چوچو غږ وکړ او ګنیو ته په خندا خندا وویل، هر څوک چې ډیر خوښ شي هغه تر پخو لاندې کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو د راډیوي مجلې د خبرونې په سر کې په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان نامتو سندرغاړې میرمن شیلا له ژوند سره خدای پاماني وکړه او د همیشني سکوت دنیا ته ولېشتېدله. خو د دې اوازونه لا په دې خاورینه نړۍ کې ژوندې دي. دې چې 250 کاله پخوا د سندرو په ویلو پیل وکړ، هغه وخت ډېره وځلېده چې نامتو کمپوزر او موسیقي پوه استاد حفیظ الله خیال ورته کمپوزونه جوړ کړل. استاد خیال لارواشادی چیلا سره ځینې ګډې سندرې هم ویلې دي. د نن ورځې راډیوي مجله د میرمن شیلا د هنري خدمتونو په یاد د دې او د استاد خیال د یوې مشترکې سندرې په اورېدو پای ته رسوو.
بان غشی ورگینا دستر و جنگ
دیمین نندی یاروانی دی سرد نوپا منتی نا دیمین نند زرنا پمینا پیوندیگی دستر گو جنگ دے عشق ارسو زوریگی دستر گو جنگ دے دستر گو جنگ دے یا خوب نظاری زخمی زرٹا کو روینا دستر گو جنگ دستر گو جنگ دے یا خوب نظاری زخمی زلط کو روینا دستر گو جنگ دیمین نیندی یا روانیگی دستر گو جنگ دے زنا درزیگی بان غشی و روینا دستر گو جنگ دیمین ننگ دے یو روانیگی سرد نو پامینک دینا دیمین ننگ
د انتخاباتو په اړه خپل دستور ګولې د لحال د ټلیفوني پیغامونو اس ام اس ایمیلونو او لیکونو لاري مشتراولېږي او د ازادي رادیو خبريال سي راپور تاسو نشرې زموږ
ساعت یکی بعد